د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو په دې خبري غړی کې هر کله وایم په دې یو سات کې به تاسو بیل بیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله د چې موږ سره تر پای پر ووسی لومړی موضوع به مو په خبر کې د پښتو ژغورنې غورزنګ د جلسې وي چې تفصیل به تاسو وړاندې کوو. خو لومړی د دې خبرونه لومړی د خبرونو سر ټکی. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د اف سی او پولیسو په ډزو کې په خیبر کې د دوی درې ملګري وژل شوي دي. د پاکستان خزانې وزیر محمد اورنګزیب ویلي په کراچۍ کې د اکتوبر په شپږمه شبي ځانمرګي برید کې دوه مهم چینایي انجینران وژل شوي دي. د بلوچ یکجهتي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ ویلي د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې بندیزونه به له مبارزې وانړوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي په خیبر کې د پولیسو او اف سی ځواک په ډزو کې درې ملګري وژل شوي او دولس زخمیان دي. غورزنګ نن د اکتوبر په نهمه پر ایکس لیکلي چې امنیتي ځواکونو یې پر سوله ییزو مظاهرچیانو مستقیما ډزې کړي دي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس میډیکل ډایرکټر شهزاد اکبر نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې شمیرو تصدیق وکړ او ویل چې د زخمیانو علاج روان دی. د عوامي نشتل ګوند خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی نثار باز چې په روغتون کې د زخمیانو پوښتنې ته ورغلی و پر امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې کاروایی دې ودروي.
پورم نه زلمی چې یو لرې دشته کې ناست و، نه سړک بند کړی او نه په چا پسې ټوپک راخیستی و. پورم نه ناست و او د ټول قام دپاره خیر غوښتلو. په هغې باندې د پښتونخوا پولیسو چې کوم دی ریټ وکړلو، نو دا ظلم و بربریت خو په کربلا کې هم شوی. دا کوم ظلم و بربریت چې د پاکستان ریاست شروع کړی، صوبایي حکومت شروع کړی او پاقي حکومت شروع کړی دی. د دې به حساب چې کوم دی صوبایي حکومت هم ورکوي او پاقي حکومت به هم د دې حساب ورکوي او اسټبلشمنټ به هم د دې حساب ورکوي. د پښتانه وینه دومره ارزانه نه ده. د روزانه په بنیاد باندې د پښتانه وینه تویږي او دا ظلم و بربریت کېږي.
تروسه پولیسو او اف سی ځواک په دې اړه څه نه دی ویلي. پی ټی ایم د اکتوبر یولسمې لوی جرګې لپاره چې دوی یې د پښتنو قومي عدالت بولي په ریګي للمه کې خیمې وهلې وي، خو پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی او د شپې پر خیمو پولیسو چاپی وهلې او په میدان کې کندې وکنلې. د خیبر ډیپټي کمشنر د اکتوبر له نهمې څخه د نومبر تر اوومې پورې په غزله کې پر جلسو بندیز لګولی دی، خو د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د عدم تشدد له لارې د آئین دننه د پښتنو حق پر خپل خاوره امن غواړي، نو د دې لپاره به د اکتوبر یولسمې جرګه خامخا کوي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن، امنیسټي انټرنیشنل او ځینو سیاسي ګوندونو پر پی ټی ایم بندیز غندلی دی. د پاکستان خزانې وزیر محمد اورنګزیب وایي په کراچۍ کې د اکتوبر په شپږمه په ځانمرګي برید کې وژل شوي چینایي وګړي ډېر مهم انجینران وو. هغه د اکتوبر په اتمه په خپره کړې ویډیو کې وویل چې هغو دوو وژل شوو انجینرانو سره یې په دې اړه خبرې کولې چې پاکستان ته د انرژۍ په برخه کې د ورکړې قرض شرطونه اسانه کړي. اورنګزیب زیاته کړه چې د دغسې مهمو خلکو وژل کېدل د پاکستان اقتصاد ته لوی زیان اړوي. په کراچۍ کې جنا نړیوال هوایي ډګر سره نږدې شوي دغه ځانمرګي برید زمواري له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی اخیستې وه. د چینایي انجینرانو د ګاډو پر کاروان شوي د حمله کې نه نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې له هانګ کانګ څخه د چین انګریزي ورځپاڼې ساوت چاینا مارننګ پوسټ رپورټ ورکړی چې د چین حکومت خپل وګړو ته امر کړی چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سفره ډډه وکړي. تر حملې وروسته د چین سفارت په یو خبر پاڼې کې پر پاکستان غږ وکړ چې وګړو ته د امنیت برابر او بریدګرو ته سخته سزا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې دا حمله غندلې او پلانونکو ته د سزا هوډ ښودلی دی. د بلوچ یکجهتي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ ویلي د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې بندیزونه نوموړی له خپل مرامه نه شي په شا کولی. هغې پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اکتوبر په اوومه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو ګرځول شوي چې ریاست د بشري حقونو په سرغړونو پرده اچول غواړي. په کراچۍ هوایي ډګر کې د پلټونو د وفاقي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د مهرنګ نوم د سفري بندیزونو په لیست کې شامل و، نو ځکه یې هغه بهر ته له سفر کولو منع کړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلی او دای د حرکت او بیان د ازادۍ له بنیادي حق څخه د ښکارا سرغړونه بللې ده. د امریکای عدلی وزارت وایي هغه افغان تنې نیولې چې غوښتلې د امریکې په اوکلاهوما ریاست کې د راتلونکو انتخاباتو پر ورځ برید وکړي. د عدلی وزارت پرون ویش کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې ته اعتراف کړی چې پلان یې لرلو چې د انتخاباتو په ورځ په اوکلاهاما ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په نښه کړي. توحیدی وروسته له هغه ونیول شو چې ایف بی آی ته معلومه شوه چې هغه وسلې جمع کړي او د خپلو شتمنیو د خرڅولو کوشش یې کړی. امریکایي چارواکو ویلي چې توحیدی د داعش وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ټاکل شوی د امریکې ولسمشر انتخابات د نومبر په میاشت کې وشي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د خیبر په ریګي للمکی پولیسو او اف سی ځواکونو د پی ټی ایم په ملګرو او خواخوږو باندې ډزې کړې دي. یو انی شاهد وای
پولیسو ډایرکټ فایرنګ شروع کړ. ډیر ملګری ولګید. نو بیا چې کوم دلار کې موږ راتلو موږ ډیر رکاوټونه دلته جوړ کړیو. مریضان ډیر په لری موږ راته کو دا درې کسه دا جو وفات شوی دي.
د پاکستان حکومت وایي چې پښتون ژغورنې غورځنګ باندې بندیزونه ځکه لګولي چې دوی د وسلوالو سره تعلق لري. خو د پی ټی ایم یو غړی وایي
ادارې دا نشي ثابتوي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړې په دا وکاله تیری کې. کچېرې دا وایي چې والنټیرز کې کم یو لک شل زره پښتانه او پښتون نسل وژنه سوې ده، په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي او دا د پاکستان خلاف خبره ده. دا خبره به پی ټی ایم کوي.
په سوات کې د ماشومانو د حقونو په اړه یو غونډه شوې.
په فیم ډسکوم ماشومان سره زیاتې کېږي. ماشومان باندې د مور او پلار په زور باندې خیراتونه غواړي، سکارونه به کوي. په مین د غربت مسله ده. چیرې ډېر ماشومان دي چې هغه ته په کور باندې روټي نه ملایويږي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي. موږ سره دا وخت زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په کرخه دی. تاسو وایو چې د خبر زلې جمرود سیمې په ریګي للمکی پولیسو د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سی له هغه ځای ګر چاپیره ودرېدلې چې پښتون ژغورنې غورځنګ پکې د اکتوبر 11 پښتون قامي عدالت په نامه غونډې لپاره خیمې وهلې. پی ټی ایم وایي چې پولیسو بیګا دغه خیمې ویجاړې کړې دي. نن پولیسو او اف سی ځواکونو د پی ټی ایم پر خواخوږو ډزې کړې دي او د غورځنګ وایي چې درې کسان یې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی او ناقانونه یې اعلان کړی دی. بلخوا د خیبر ضلع انتظامی په یو امر کې دعوه کړې چې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د نومبر تر 8 پورې په ضلع کې پر غونډو بندیز لګوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په مسلسلو بیانونو کې دا بندیزونه د بشري حقونو تروړل او له پښتنو سره د پاکستاني ریاست تعصب بلل دي. هغه ویلي چې په هر حال به د اکتوبر په 11 لوی جرګه کیږي. فرهاد شینوار دا وخت سره دغه سره خبر وکړو. ستړي مشي او کاوریدونکو ته وایي چې وصل ته صورت حال فرهاد
بشکر دا سره چې اوس الته کې چې کوم دغه جرګې میدان او کوم ځای کې چې دغه نخته وشوه اوس یو څو ساعته وشول چې دا غې ځای نه اف سی ځواک او ورسره پولیس ورستو شوي دي او د پی ټی ایم چې کوم غړي وو پلویان دي او ځای خلک دي هغوی بیرته ورغلل او په هغې ځای کې دوی خپل پینډال او خیمه بیا پورته کړه چې کوم ځای کې بیګا اف سی ځواک او پولیسو مورچې جوړې کړې وې. په هغه ځای کې خندکونه والي وو او دغه ټول ځای په خپله ولکه کې اخیستی وو. نن هلته کې دغه پیښې نه پس چې د پی ټی ایم کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او تاسو یې په خبرونو کې هم ذکر وکړ، د هغې نه پس چې کوم دی دلته د خیبر ضلع ځینې سیاسي فعالان دې پینډال ته بیا ورغلي او بیا د پی ټی ایم چې کوم مرکزي کمیټه مشر دی حاجی عبدالصمد هم د دغې مرګ ژوبلې نه پس هلته په پینډال کې خپلو پلویانو ته وینا کړې او دوی ته یې ویلي چې تر څو پورې چې تاسو ته د خپلو مشرانو کوم امر نه یې کړی نو تاسو به کوم داسې اقدام نه اوچتوئ او مطلب چې تاسو د نظم نه کار واخلئ او چې کوم قسم بل امر تاسو ته شي او کوم قسم هدایات درکړل کېږي نو هغه رنګ به بیا تاسو مخکې ځئ. او دوی یو وار بیا دا اعلان کړی چې دغه جرګه به دوی پا په هر صورت باندې سرتر سي.
فرحت تاسو خو اسپیټال تم تلی ویل تم د خلکو سره خبرې وکړي اغه تاسو ته سبل کې مختصره ته یب کڅه مونږه خبرې اوریدونکو ته وړاندې کو. اول ته کم د سیاسي ګوندونو څوک سیاستوال راغلی وو کاغو سره ساس خبرې شوې اغه سوال
ګور اسپیټال ته جز په خپل باندې ورغلم نو هر طرف نه چې کوم دوی دغه ایمرجنسي یا بیړنی حالت چې کوم لویه کمره وا حالو اغه نه ګډ شاپیر چې کوم الیټ فورس ته پولیس تي مختلف ادارو خلک ولاړو د نن نه څوک جوب لو کسانو ته چې کوم درې کسا وژل شوی و اغه کته ته څوک نور پرې خودل خو به هر حال بیا په یو سناسه طریقه باندې ځنه خلق ورننه وتل ز پخپل هم بیا ورغ لمه ما پخپل غجوبل کسانو چې کوم درې تنه مړ شو ولیدل نو په لارو کې چې کوم کسان دوی راغلی او د زخمیان وروړي جوبل شوی کسان نو دوی مونږ ته ویل چې په لارو کې مونږ سره ډیره سختی وشوه او دا کسانم ډیر په مشکله باندې اسپیټال ته ورسول. د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ایم پی ای دی باجوړ نه سرباز الته موجود و بیا موږ ورسره مرکه هم وکړه او هغه هم تر څه وخته پورې پولیس ورای سار کړی و د نن دوی ایمرجنسی ته نه پرې خودل او چې کوم ډاکټرانو هغه هم د خبرونه من کړی و او داسې صورت حال و چې هلته کې کوم داسې د رسنیو کوم خلک بالکل نو موجود او د پاکستان د مین سټریم میډیا کومې کیمرې لیا داسې رپورټران هیڅوک نو موجود یوازې د پی ټی ایم هغه کسانو چې چا د خپل ملګري هلته را رسولي وو همدغه یو نصارباز چې کوم د عوامي نېشنل ګوند ایم پی دی دا موجود و دې نه علاوه مونږ هلته بل داسې کوم سیاسي فعال یا مشر کوم ګوند ونه لیده.
صحیح ډیر مننه فرهاد کورودان اوریدونکو ته سل فرهاد اوریدل چلته په هسپتال کې څه صورت حال دی او د پی ټی ایم غړي چې دی د پښتون غورن غورزنګ هغه واپس تللی دی ریګل لمی سیمه ته والته خیمه چې په خلک ولې وی هغه ځنه اوس اف سی او پولیس یو څه سرت شوی دی شاته شوی دی او د خلک بیا ورغلی دی تر اوسه پورې د دغه ډزو په اړه باندې چې پښتون غورن غورزنګ وایي چې درې کسان پکې دوی وجل شوی دی او دول زخمیان دي د پاکستان حکومت او د خبر پښتونخوا حکومت او د خبر پښتونخوا پولیسو څه نه دی ویلي. په دې اړه باندې موږ تاسو بلا بل رپورټونه وړاندې کوو. تاسو زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتلی شئ، د مشال ریډیو واتساپ چینل تم تلی شئ، هغه تم تاسو ته تازه معلومات وړاندې کیږي. خو اوس تاسو ته د خلکو خبرې درواورو چې په دغه سیمه کې موجود وو او د ډزو دغه حالت په خپل سترګو باندې لیدل دي. فرهاد شینواری د دغه خلکو سره دا خبرې کړې دي او دایره لیږلې دي و بورو چې دوی څه ولیدل او څه پېښ شول.
من نوم خالد افریدی دی، باڑی پشاور سره تعلق لرم. په کم 12 بجه دا هلګوله شروع شوله، ډیر مونږه مذاکره ډیر کوشش وکړو خو دې سر بیا داغ لګولو یو بنئ کتله چې څنګه مونږه دا مطلب د شرکت دې طرف لا واړو شپ مونږه باندې اول داشي خو مونږه ماشاءالله مشر متخه هدایت کړي خې خبرې کې چې کله بن تاسو اول نه کیږي دزه داشنه شو چې مونږه مذاکره شروع مشرم بار بار وتلو راتلو اخر چې کم دی پولیس کم افسر دی کم مشر دی هر ډیر بد اخلاقی وکړل مونږ بیا هم اوان خپل پی ټی ایم والا خاموش کړ خو هغه دومره صبر ونه شول هغه په مونږ سټیټ فایرینګ شروع کړ په بډې پشان دی 1948 کې څنګه شوی و زه په خپل یم ما سره ګولې تلې ما سره مریضان راوړل گاډی کې را سره یو شهید شول بلډ شته وسته گاډی کې نو دغه شان دی را سره وکړ بالکل په یو طرف نه پر هر طرف لارې ونه کندې په کې والی گاډی نشوتل چا په بایک سره په سبانی گاډی په لارې کې پرې خل بس روټ تم راو کول خو راوم رو سوال
دا سي چې تاسو ملګرو اول پهل وک چې دا زی بیر ته واخلو تر دوی په ورغلل
اصل کې مونږ خو په طریقه ناس خو دې مونږ نه پرې خو دې سر مونږ دې ته مجبور چې دارش مونږ سره لاس وچی خو مونږ ته مشرانو دا هدایت کو چې کله بم داسې نه کوي تاسو
تاسو خو ورغلې پنو
مونږ زکور چې مونږ باندې فایرینګ شروع شولو چې کم زی کې مونږ په محکم ناسو اغه زی کې نه پرې خولو کورونا ته راغل کورونا کې شیلینګ پرې وته مشومان زنانه زخمی شولې سپیټال کې پراتی ساتو مخ کې دي
زمونږ طيب الله ده د خبر سره تعلق ساتم موږ د شپې د 2 یا په باندې 2 بجې وی چې آرمی او پولیس یو ځای راغله چې کل آرمی او پولیس راغله سهار ټیم کې د آرمی واپس لاړه پولیس پاتې شو زمونږ چې کوم مشرانو نصیر جی صاحب خانوالی جی صاحب دا ټول مشران زمونږ موجود او ور سره په نرمه لهجه کې خبرې کولې زمونږ د پی ټیم ټول ملګری په غاړه کې ناسو د مشرانو د خبرې تایید وکاو په دې وخت کې چې نصیر جی ورته ورخته شو نو د پولیسو کم افسرو اغه ډیره زیاته بدمعاشي ده نصیر جی صاحب سره وکړه
نو په دې وخت کې د ازمن کوم ملګری چې راجګ شو اوازونه وکړه، خو دا غي باوجود هم زمنګ مشرانو د ملګری ټول کینو او پولیسو ډایرک فایرینګ شروع کړ. ټول فایرینګ چې وکړ زمنګ ملګری مخامخ فایر کاوه، ډیر ملګری ولګید، درې ملګری شهیدان دي چې هغه کې یو د کوټې ملګری دی، یو د وزیرستان دی او بل د باجول ملګری دی، او دولس کسان فی الحال زخمیان دي. نو بیا چې کوم د لار کې موږ راتلو موږ ته ډیر رکاوټونه دلته جوړ کړیو، خاصدارو راته دا مشکل جوړ کړو چې لارې کې کندېوالې مریضان ډیر په لرې موږ راته کړو، دا درې کسه دا وجه وفات شوي دي او نور ملګري هم زیات لګېدلي، بلکې باقاعده دا غذایی کورونو ته دا د ګیس ګولې ورختا کړي دي. ماشومان تقریبا 30-35 ماشومان موږ په خپل او زنانه ویسته چې د جم هسپتال ته وړي او که د شیرپا هسپتال ته وړي، هغه هم داسې خراب وو. ټول ملګري
کنوم راته واخلې او دا واقع څنګه نن شو غرمه؟
ایمانه ما دا الیا ظاهر او د جمرود سیدون کیم. خبره داسې وا چې مونږ مشر چې کوم د ملک نصیر هغه ته خبره وکړه چې زه تاسو سره هرې خبرې لکینم، که تاسو دلته یو په دغه خاوره باندې هم دې سره خبرې لکینم، که تاسو یو چې نه په جی ایچ کیو باندې خبره کوو په هر یو زوی باندې سره خبره. خو یغ نه باوجود هم دوه خبره ونه منله، یو سی چو وکړه ډی پی او وکړه هر یو، خو یغ دا آواز وکړه چې فایر د فایر نه پس یو انسو ګیس استعمال کوو، د یغ نه باوجود بالکل سټیټ ډزې کړي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدل شي، او په دې خبری غړي کې تاسو په بیلابیلو موضوعاتو باندې رپورټونه لرو. خو اوس د پی ټی ایم د خبر چې کوم مسله روانه ده او د جرګې په اړه باندې چې کوم خواوشا خبرونه راځي هغه تاسو ته وړاندې کوو. تاسو لږ مخکې واوریدل چې د پی ټی ایم غړو ویل چې پولیسو ایف سی ځواکونو په څنګه حمله وکړه. پولیسو ایف سی ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه ویل. موږ کوشش وکړو چې د خیبر پختونخوا د حکومت تی چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه باندې خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پولیسو او ایف سي ځواکونو کاروایی ودروي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نثار باز مشال ریډیو سره په مرکه کې پر سولیزو ځوانانو د امنیتي ځواکونو کاروایی ظلم او بربریت بللی دی. باز د زخمیانو پوښتنې لپاره حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ورغلی و. له هغه سره زموږ خبریال فرهاد شینواری مرکه کړي. راځي چې
بی گناه انسانان پرام نه ظلمی چې یو لری دشته کې ناستو، نه سړک بند کړی او نه وایلنس کړی او نه په چا پسې ټوپک راغیستی و، پرام نه ناستو او د ټول قام د پاره خیر غوښتلو، د جرګې انتظامات یې کول، په هغې باندې د پښتونخوا پولیسو چې کوم دی ریټ وکړلو، په هغه کې چې کوم دی درې ظلمی شهیدان تللی شولو، دولس نه زیات زخمیان دي. بیا نیټورک تاسو ډاون کړی دی، لارې ورته تړلی دي، په لارو کې چې کوم دی باقاعده خندقونه کنستلي دي، پولیس ورته ولاړ دي. نو دا بیماران چې کوم زخمیان دي، هغه زخمیان چې کوم دی نیخ په نیخ هسپتالونو ته نه رارسول کیږي، په ډېرو لرو اطرافو طریقو باندې راتاوي. نو دا ظلم او بربریت خو په کربلا کې نو شوی. دا کوم ظلم او بربریت چې د پاکستان ریاست شروع کړی، صوبایي حکومت شروع کړی، وفاقي حکومت شروع کړی دی، کم د دیو بشری حق دی، کم چې دیو آئینی حق دی، اجتماع منعقد کول پرم نه، جرګه منعقد کول پرم نه، احتجاج کول پرم نه، دا ته د انسان نه نشي اخیستی. بطور شهری د هر پاکستانی دا حق دی. دا کم اقدامات چې وشو، دا کم یرغل چې وشو، دیو په شدید الفاظو کې غندنه کومه، دا ظلم او بربریت دی. پولیسو تړلی دي، پاکی او ته پولیس ولاړ دي، دا پسې د بره بل ظلم دی. که زمونږ دا غږ چې کوم دی صوبایي حکومت ته یا وفاقي حکومت ته رسي او تاسو دا زر تر زره خور کوي، نو دا ورته موږ پیغام ورکوو چې پوری ته ورته چې کوم دی دا لارې پرانیستلی شي، چې دغه ظلمي هسپتالونو ته راورسولی شي، د هغوی علاج وکړلی شي، او دا ظلم او بربریت د دې به حساب چې کوم دی صوبایي حکومت هم ورکوي، وفاقي حکومت به هم د دې حساب ورکوي، او اسټیبلشمنټ به هم د دې حساب ورکوي. د پښتانه وینه دمره ارزانه نه ده، د روزانه په بنیاد باندې د پښتانه وینه تویږي او دا ظلم او بربریت کیږي. دا نور د برداشت کولو توان چې کوم دی پښتانه نه لري چې دا حالات نور برداشت کړي. موږ اوس هم کوشش کوو چې د برداشت لمن پرېږدو، موږ اوس هم کوشش کوو چې خپله مبارزه، خپل حق چې کوم دی، د تشدد د لارې وغواړو.
اوریدونکو نثار باز وو د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی چې پر پی ټی ایم یا پختون ژغورنې غورځنګ په غړو د پولیسو او اف سي ځواکونو د ډزو په اړه باندې خبرې کولې او هغه وویل چې په کار هغه دغه ډزو ته او دغه کاروایي ته د بربریت او ظلم نوم ورکه او ویل چې دا دې ودرېږي ځکه چې د ده په وینا د پښتنو وینې داسې ارزانه نه دي او حساب کتاب به کیږي. تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت په دې تازه مسلو باندې څه نه دي ویلي، خو تیر ورځ د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې پښتون ژغورنې غورځنګ د وسلوالو سره اړیکې لري، نو ځکه یې پرې بندیز لګولی دی او هر هغه څوک چې دغه غونډې ته ورځي هغه باندې به هم قانوني کاروایی کیږي. خو نوموړي د خپلو دغه داوو دپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې تر اوسه پورې په دغه کلونو کلونو مبارزه کې د کومه ګلدانۍ هم نه ده ماته کړې او د عدم تشدد د لارې د آئین دننه خپل حقونه غواړي. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت باندې هم تنقیدونه زیات شوي. تاسو د نثار باز خبرې هم واورېدلې چې په کې ویل چې په خیبر پښتونخوا کې باید د تحریک انصاف حکومت هم حساب کتاب ورکړي ځکه چې پولیسو یې پر بې وسلې خلکو باندې عملیات کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه وفاقي حکومت عملي کړي دي او د صوبایي حکومت ورسره څه کار نشته. خو د عوامي نېشنل ګوند په وینا باندې که چېرته د حکومت واک اختیار نه وي نو بیا استعفا ولې نه ورکوي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت د یو وزیر پښتونیار خان سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتل دي چې پوخوا یې ویلي وو چې د پی ټی ایم د اکتوبر 11مې جرګه کې به برخه اخلي، آیا اوس هم همدغه هوډ لري؟
د حوالے سره چې زموږ پالیسی خپل پارٹی میټینګ روان دي او د خان صاحب ډایریکشن انتظار دي چې خان صاحب ته خبر راستل او په باندې پابندي لګیدل نه
جی
هغه د خبرو انتظار دي. غیر پس هم د پارٹی چیرمن هغه د هډ هغه نو به ډیسیژن کوم امپلیمنټیشن کو په د حوالے سره
خجی د پی ټی ایم باندې کوم پابندي لګیدل د امپلیمنټیشن بم کوي کنه جی
پی ټی ایم باندې پابندي مونږ نه لګولې وفاق نه لګولې
خاجي
او پدې کې مونږ کنسټ مونږ راغله شبه لازم مونږ درې نه مرزي نه بغیر هغه دی خپل لګول د پغه باندې مونږ پدې کې هیڅ کیسه مسرای او سر شبه دې پدې باقی چې کوم پی ټی ایم باندې پد پابندونه په کوم شیلینګ شوی دی کوم ټول پد څه شوی دی پای کوم د صوبای حکومت د چیف منسٹر سب سره ډایریکشن شته د غیر نه بغیر هر څه شوی دی مونږ کول کې خبره کړی دا کوټ کې قسم سبمټ دی پای کې اډوکیټ جر تخپل راي ورکړي چې د صوبې د حکومت د وزیرانات مرزي نه
تاسو وای پښتونیار خان د عوامي نشتل ګون مرکزی بیان انجینر احسان الله صاحب دغه وی چې تاسو استعفا ورکړئ، تاسو اختیار نه لرئ به حکومت ولې کوي؟
احسان الله صاحب ته چې استعفا وکړو تاسو په دې پیل ورکړو ایمنو د کوم سټیټمنټ کې کوم باندې وکړې نو پښتونه پښتو درته د پکارو جواب دا پکې د تنر کړو د پښتو په معنی ته په دارو په فرما د وترې کې نه خلکو سره
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی واتس اپ چینل تم دا وس ورشي تاسو نوی تازه معلومات هلته وړاندې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز او د ترګري ضد قوانینو په کارولو سخت نیوکه کړې ده. غوښتنه کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي او د پی ټی ایم د فعالانو او احتجاج کوونکو زورول بس کړي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تور پورې کوي چې پی ټی ایم له ترګرو ډلو سره رابطې لري او د ریاست ضد بیانیه پر مخ وړي. پی ټی ایم د تارړ تورنه بیا اساسه او له حقیقت لري بللې ځاتې کړې ده چې د دوی اکثره غړي د ترهګری زپلی خلک دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید را کوي.
د بخنې نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره مرستیال مشر بابو رام پنت د اکتوبر په اتمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د حکومت له اړخه دا بندیزونه د پی ټی ایم د سولایزو احتجاجونو د ځپلو هڅه ده او حکومت غواړي په دې توګه د اکتوبر 11 د غونډې مخه ونیسي. بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت باید په سمدستي توګه دغه بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه د یو فرمان په خپرولو سره پر پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګو. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر دولت تارړ د اکتوبر په اتمه په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د یو سازمان یا ډلې خلاف لا شواهدو او ثبوتونو ترلاسه کولو وروسته حکومت پر هغه بندیز لګولې دي. د زیات کړه یو خبره واضح ده چې پاکستان پټولو نه اول دی، په پاکستان باندې ځان هم قربان دی. که اخوا دیخوا نه د ملک په دښمنۍ کې فنډونه اخیستل کیږي نو د دې اجازه نشته او په دې وجه باندې په پکیم باندې بندیزونه لګولې دي. خو د مشال ریډیو سره خبرو کې د پی ټی ایم مرکزی میډیا کوآرډینیټر زبیر شاه آغا د حکومت له اړخه یاد بندیزونو غندنه کړې او ویلي چې پاکستان کم تارونه په پی ټی ایم باندې لګولي دي، هغه د حقیقت سره هیڅ جوړ نشته. د زیات کړه
د دې حقیقت سره یو تعلق نشته. و پی ټی ایم تر اوسه ورځې پوری د تشدد یو قسم کار نه دی کړی. نه ریاست پاکستان یا د دروغجنو منیسټر یا د دې ادارې دانی ثابته وایي چې پی ټی ایم یو قسم ګمله هم اته کړی په دغه کال تیر کې. او کوم چې دوی دا خبره کوي چې د پاکستان جنډي سوزول شوی ده یا پاکستان جنډي کښتول شوی ده بقاعده، د دې نه ثبوت شته. نه پی ټی ایم تر ننه پورې دا کار کړی دی، نه د یو ملک پاکستان نه د یو ملک جنډي هم نه سوزلی، او نه پی ټی ایم په دې شانو یقین لري. اوس که پاکستان که دا ویایي سي دا بیانونه که چیرې د میسنګ پرسن خبره کول د پاکستان خلاف خبره ده او د میسنګ پرسن لپاره موږ غږ پورته کړی دی او دا به موږ بیا هم کوو. که چیرې دا ویایي سي والنټیرر کې څه کم 100,000 پښتانه او پښتون نسل وژنه شوی ده، په دې باندې پی ټی ایم خبره کوي دا پاکستان خلاف خبره ده، دا خبره به پی ټی ایم کوي.
د جمعیت علماء اسلام قبایلی سیمو امیر مولانا جمال الدین د اکتوبر په اتمه په خپل سوشل میډیا باندې ویډیو پیغام کې ویلی دی چې پی ټی ایم د حق لپاره اخته دی او مونږ ورسره ولاړ یو. د زیات کړه
چې حکومت کیم اډر اصلای دی په شدید الفاظ مزمت کاوه او دغه سره سره منظور پښتین شپرو کولا د پښتنې خصوصا د قبایلې د مسلمیت اوس چګوي اده پنځه شپږ خبرې دي مطالبې دي چې ټول جائز دي. د منظور پښتین نقل همیش د مل خلاف د پاکستان د آئین خلاف کله هم نه دوه اردلی، نو لہذا چې یو سړی یو تنظیم هغه جائز مطالبه د حکومت په مخشش دی، دنیا په مخشش دی چې د میر سره دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي دا ظلم کیږي، لہذا میر هم پاکستانیونی د میر سره دا ظلم ما کاوستای. نو په دې حواله سره ان شاء الله تعالی منظور پښتینو دا جلسه کامیابیږي هم میر دعا هم ورته کوي او زه خپل کارکونونو ته دا ویایم چې تاسو ویر هشستای او زه خپل خبر درمو ککل هم منظور پښتین یاد د ګروپ د مل د متول خبره کوله ناوال مخالفت وی ان شاء الله تعالی جمعیت علماء اسلام کوي.
د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پر پی ټی ایم د بندیز غندنه کړې او له حکومت یې غوښتې چې د بندیز فیصله دې بیرته واخلي. کوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو وړاندې کیږي او تر څنګ تاسو د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو ته هر رسوار لس غنټه خبريږي. د ویډیوګانو لپاره تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ، کومه یې سبسکرایب کړئ یوټیوب ته چې ورشئ هلته د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ، تاسو به د مشال ریډیو ټولې ویډیوګانې مخې ته راشي. همدارز په انسټاګرام باندې تاسو په تصویری شکل باندې موږ بیلابیل خبری او تفریحي مواد خبرو او په ټویټر او فیسبوک باندې هم موږ یو، تاسو موږ تم فالو کوئ شئ. اوس د خبرونې نیمه ته ورسېدو، راځي د خبرونو لنډیز وورو. پختون ژغورنده غورزنګ وايي په خبر کې د پولیسو او اف سي ځواک په ډزو کې درې ملګري وژل شوي او دولس زخمیان دي. غورزنګ نن پر ایکس لیکلي چې امنیتي ځواکونو پر سولیزو مظاهره چینو مستقیما ډزې کړې دي. تر اوسه پولیسو او اف سي ځواک په دې اړه څه نه دي ویلي. پی ټی ایم د اکتوبر 11 ملي جرګې لپاره د ریګل المسیمه کې خیمه وهلې چې بیګا پی پولیسو چاپه وهلې. پاکستان پی ټی ایم د اکتوبر په شپږمه یو غیر قانونه تنظیم اعلان کړ، خو د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د بندیز رد کړی دی او وایي چې دوی به د سولیز مبارزې لپاره د سولیز کار لپاره خپل مبارزه روانه ساتي. د پاکستان خزانه وزیر محمد اورنګزیب نن په یو خبری غونډه کې ویل چې په کراچۍ کې د اکتوبر په شپږمه په ځانمرګ برید کې وژل شوي چینایي وګړي ډېر مهم انجینران وو. هغه زیاته کړه چې دغه دوه وژل شوو انجینرانو سره په دې اړه خبرې کولې چې پاکستان ته د انرژۍ په برخه کې د ورکړې قرض شرطونه اسانه کړي. په کراچۍ کې جنا نړیوال هوایي ډګر سره نږدې شوي دغه ځانمرګ برید زمواري له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکو وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي اخیستې وه. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ ویلي د پاکستان د ریاست لخوا پر هغې محدودیتونه نه موړې لخپل مرام نه شي په شا کول. هغې پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان وفاقي ادارې د تحقیقات وفاقي ادارې هغه په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو منع کړه. او د پلټنو وفاقي ادارې ویلي چې د هغې نوم د سفري بندیزونو پولیس کې دی، نو ځکه یې بهر ته له سفره منع کړې ده. د امریکای عدلی وزارت پرون ویل چې هغه افغان تن نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ برید وکړي. د عدلی وزارت په وینا نصیر احمد توحیدی د داعش وسلوالو ډلې سره اړیکې درلودې. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو موږ اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ورزو. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر او د بشري حقوقو فعال ډاکټر مهرنګ بلوچی یو ځل بیا هوډ څرګند کړی چې هغه به پر خپل هر دریز د بلوچستانو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي او خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغه وروسته دا چې نوموړي د اکتوبر په اومه په کراچۍ کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو وفاقي ادارې یو چارواکي ادعا کړی چې دا غینوم د سفري بندیز په لیست کې دی. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې او د بنیادي بشري او انساني حقوقو څخه سرغړونه ګڼلې ده. ډاکټر مهرنګ بلوچا په دې وروستیو کې ډیره مشهوره شوه. هغه د لدرک خلکو لپاره مبارزه کوي او په همدې لړ کې ورته د امریکای ټایمز مجلې یو اعزاز جایزه ورکوله او غلطه یې نیویارک ته ورغوښتې وه. په دې اړه نور حال د نیازلی په ریپورت کې ورو.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچي پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکا بلوچستانو د حقوقو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخه نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پر هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه اصلی حالت نړی تا خی.
امی روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
وی لخوا زمون د مخنیوی یوازنه مخدادا چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړی تا ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړی تا رسول غواړو چې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چې په بلوچستان سروان دي. بلوچستان کې داسې قبرونه او هدیرېشتا چې نامعلومه مړونه ډکې دي. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي په زور خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي چرې چې ردوی لرونه اوسېدل
ډاکټر مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په 9 نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړي په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نه کړه هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یک جهتي کمیټې د ځنو نورو غړو نمونه د مرکزي حکومت د کورونو چارو وزارت په سپارښتنه په ای سی ایل کې چولې شوې دي ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي مارنګ بلوچ زیاته کړې د اکتوبر په 9 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لار کې پولیسو نامعلومه کسانو په تشدد کړي زورولي پاسپورت موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکې ورکول کیږي
وداوت لیډی کانسټیبل مرد پولیس حضرات ته انہوں نے ہماری تلاشی لی
د خزینہ پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونږ تلاشی واخستا مونږ د پټی راخک تکړي بیا یې په مونږ تشدد کړي دا د کراچۍ پولیسو ځکه مونږ لسین حکومت نه د هغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه کړې و خو افسوس دا چې تر اوسه د سین حکومت او پولیسو افسرانو مونږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې دا مهال ریاستی ادارې مونږ ته دړکی راکې لزما او د سازمان نور مشرانو ژوند سخت په خطر کې دی
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیا جاوید بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي تشدد یې پکړې وي نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خواص جمع کړي پولیس به یې پلټنی وکړي بلخوا د خبري غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا ویل مارنګ بلوچ ته د امریکای سفر اجازه نه ورکول د قانون سرغړونه ده
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی دا پاکستان ہر وگڑے دا ہیواد پر خودلی شی او آزاد توگا پیر تہم رتلی شی دا قانون دی خود پاکستان ریاست چی ڈاکٹر مارنگ بلوچی تا امریکی ترتلو اجازہ ندور کڑی دا قانون سرغڑو نہیں کڑی دا مارنگ بلوچ امریکا کی یو دستوری تروانا و حل تبای وینا کولا دا حکومت دا حقی پا حق وینا ہم بندیز لگولی دا دا آئین ارٹیکل نلسم سرغڑو ندا نو دا بیان آزادی ہم تری اغسطل شوید
زارے رائے کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی
د بلوچ یک جهتی کمیټه مشران په بلوچستان کې د خلکو بجبری لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یک جهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده خو د بلوچ یک جهتی کمیټه مشرانو دا تورونه رد کړي دي نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه او رګون کو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هونه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي
اور دن کو تاسم بشال ریڈیو تھا وگے د خبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف یو مخکخ علی امین گنڈاپور پرون یو زلبیا په صوبای سملی کې ل اسلام آباد د راوتو کیسه کړی دا او وضاحت کړی چې ولې هغه د خبر پختونخوا هاوستانه نه وته وو او به دا غزاینه اسمبلی ته راغی دا به اصل کې دا چې پر هغه باندې خپل پلویان د تحریک انصاف ځینو غړو نیوکې کولې چې د خپل کسان پریښودل او وتښتید د صوبای اسمبلی د غونډې په اړه د غلام غوث رپورټ
اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د اکتوبر په 8 نیټه ماخام اچانک په دویم وار د اسمبلی اجلاس ته بیا حاضر شو او د خپل غوند د صوبایي اسمبلی د غړو او د خپل غوند د کارکونانو په اعتماد کې د اغستلو لپاره تفصیلي وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې د ډی چوک د احتجاج د زینه د وټلو په دفاع کې وویل چې هغه زکه له هغه ځای وټلو چې د خپل ډرون کیمرو د لاري هغه وکتل چې هر اړخ ته د پولیسو شاته پوز زی په زی کړی شوی وو، او هغه نه غوښتل چې احتجاج کوونکي او د امنیتي ادارو اهلکار په خپل منځ کې وجنګیږي. بیا اعلی وزیر د پښتونخوا هاوس نه په پر اصرار توګه د وټلو دفاع هم وکړه او زیاته یې کړه چې هغلته کې په یوه سپکه طریقه د هغه د نیولو تیاری روان و، نو ځکه هغه د گرفتاری ورکولو په ځای له هغه ځایه د وټلو هڅه وکړه. وزیر اعلی د 12 ضلعو د اوږدې لارې پیښور ته د راتګ د خپل بیان په دفاع کې وویل چې د هزارې، ملکن، مردان او پیښور ډیویژنو د ضلعو د لارې هغه پیښور ته را رسیدلی وو، او په لاره کې د یوې ضلع د پولیسو د مشر په کور کې هم ایسار شوی وو. خو په دویمه ورځ چې هغه ته ټلیفون وکړو نو هغه ورته وویل چې زما نوم مه څرګندوه ځکه چې بیا یې نوکرۍ ته خطر دی. هغه وویل چې سیب زما نوم مه اخله، زما واړه واړه بچی دي، زما نوکری به ختم شي. سوچ وکړئ چې د صوبې د اعلی وزیر یا د اجرایي رئیس چې دا د هغه پابند دی او د صوبې اعلی وزیر د هغه کور ته ورغلی او هغلته کې ناشته کړی ده او دا یریږي چې نوکری به یې ختم شي، نو دا څوک حاکم دی او حکومت څوک کوي؟ خو د اعلی وزیر د دې سرګندونو وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي د ګنڈاپور په دې سرګندونو نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې اعلی وزیر د دوه مخي کردار د لوبولو هڅه کوي او خو به دا و چې د پخپله ځان د اسلام آباد پولیسو ته سپارلی وو. د اسمبلی د ونډې وروسته د حزب اختلاف غړي احمد کونډي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د خپل ګوند د رهبر عمران خان او د خپل ګوند د ځوانانو سره دوکه کوي.
زه د پاکستان تحریک انصاف سیاسي کارکونانو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې کم از کم دومره جرأت کړی دی چې رښتیا یې ویلي دي چې زموږ نه وزیر اعلی موږ نه پټ شوی دی، موږ نه موږ میدان کې منځ کې پریښی یو. ډبل ګیم یې داسې کړی چې سیاسي کارکنان راغلی دي او بیا چې کم دی کنه مطلب هغه ډی چوک ته رسېدلی هلته نه چې کم دی غیب شوی دی.
د خبریال او شینونکي فیدادل نمی وپوښتل چې اعلی وزیر ولی په دې مجبور شو چې په اسمبلی کې واړه واړه تفصیلات هم بیان کړل چې په کوم ګاډي کې هغه پیښور ته راغلو او کوم یو ساتونکو او ډرایور چې ورسره ملګری وو نو د هغوی نمونه یې هم په ډاګه کړل. نو په ځواب کې هغه وویل
الیمین ګنڈاپور چې کله غائب وو نو بیا د تحریک انصاف مختلف لیډرانو مختلف قسم بیانونه ورکول او دا دعوه شوی وه چې هغه گرفتار شوی دی، نو کله دی چې واپس راغو ډایرک اسمبلی کې نمودار شو نو هغه خپل تقریر کې بیخی دا ذکرونه کوي چې زه گرفتار شوی ما دی وی چې زه په کے پی هاوس کې موجود هم لکه یو قسم د تحریک انصاف چې کومه بیانیه وه د وزیر اعلی د گرفتاری یا د گمشدګۍ هغه بیانیه باندې هغه اوبه واړولې، نو دا یو قسم د خپل صفایي هم پیش کړه چې زه چرته وم او د 12 ضلعو حواله سره چې کومه خبره کړې وه چې زه 12 ضلعو نه راتیر شوم په جیب کې پیسې هم نه وې هغه حواله سره هم ډېر زیات کنفیوژن وو، او دا خبره کېدا د تحریک انصاف دننه نه چې گویا علی امین ګنڈاپور دروغ وایي.
د تیر پسیر اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور په خپل وینا کې ځینی دړکې هم ورکړي او د وفاقي حکومت نه د اسلام آباد د پولیسو د مشر د لری کولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې دغه پولیس افسر په پښتونخوا هاوس د حمله کولو سره په صوبایي حکومت حمله کړی ده.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو نن د اکتوبر په 9 په سوات سیدو شریف کې د خبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د حقوقو ساتنې مرکز پرانستې دی او په دې اړه یو غونډه شوې چې په کې بیلابیلو د بشري حقوقو فعالانو خبرې وکړې. دوی په کورنۍ وباندې او په مور پلار باندې غږ وکړ چې د خپل ماشومانو حقونه باید ونه تروړي، په دوی باندې په کورونو کې کارونه کوي، په بازارونو کې کارونه کوي او د زده کړو موقع هم ورته زیات کړی. همدارنګ غوښتنې له حکومت هم شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سواد سعید شریف کې د ماشومانو عیني حقونه خوندي کول او متاثر ماشومانو ته مرسته ورکول لپاره چایلډ پروټیکشن یونټ پرانستې په موخه د خیبر پښتونخوا ماشومانو حقونه خوندي ساتلو چایلډ پروټیکشن ادارې مرستیال مشر اعجاز احمد تفصیلي وینا کې ویل چې کال 2011 کې صوبایي حکومت د 300 کلونو نه کم عمره والا جنکۍ او هلکان ماشومان ګرځودي او دوی سره زیاتې کولو په ضد قانون جوړ کړی دی. وایي چې دا وخت ټوله صوبه کې 21 مرکزونه جوړ کړی شوي چې دوی ورته پکې مرستې ورکوي.
32,564 ماشومان چې کوم دی هغه مونږه سپورټ کړی دي او په دې کې ډفرنٹ کائنډ آف کیسونه دي لکه په دې کې سزاګانې چې کوم په سکولونو کې ملاویږي کوم په انسټیټیوشنل کیئر کې ملاویږي داسې ارلی فورس مینیجز کیسونه مونږ رپورټ شوي دي داسې کوم دی سیکشوال ابیوز کیسونه مونږ رپورټ شوي دي په دې کې رنوې ماشومان دي مسنګ ماشومان دي. خو زمونږه کوشش دا ده چې د سوبې د لپاره یو مضبوط یو مربوط نظام چې کوم دی چې په هغه کې د ټولو سپورټ وي دی وخت کې مونږه په ډسټرکو کې چایلډ پروټیکشن کمیټې د ډیپټي کمشنر په سربراهۍ کې نوټیفای کړی دي د قانون په رڼا کې پای کې پولیس هم ممبر دی پای کې پروسیکیوشن هم ممبرشپ دی هیلت هم دی ایجوکیشن هم دی لیبر هم دی ډسټرکټ خطیب صاحب پکې ممبر دی د سیول سوسایټي پکې نمائندګي ده.
دستور کې ناست خپل کور نومې شخصي خیراتي ادارې مشر حاجی محمد علي چې د یتیمانو او متاثر ماشومانو مرستې کوي وایي چې دې مرکز پرانسته یو خګام دی خو د ماشومانو لپاره منظوري شوی پندې په صحیح توګه استعمال کړئ شي.
په فیم ډیسکوم ماشومانو سره زیاتې کېږي ماشومانو باندې د مور پلار په زور باندې خیراتونه غواړي سټریټ دی روباسي کارونه به کوي باقي باندې د چایلډ پروټیکشن نو د خپل کور مشترکم یو کار شروع کړی دی چې د دې روزګر چې پای کې 97% ماشومان چې دی هغه غیر مستحق دي هغه مور پلار رشته خدای ماشومان په قسمه بازار ته راوځي نو دغه دی نور ایشو د دې چېره په من د غربت مسله د چېره ډیر ماشومان دي چې هغه ته په کور باندې روټي نه ملایويږي روټي غټ ایشو دا بیا د کم چې بیت المال اداره دا نور دی نو دغه مساوي تقسیم پکاره چې هغه په سیاسي بیس نه کیږي په یو سیستم باندې کیږي.
ماشومان ته ویډیا قانوني مرستي ورکونکي د سواد مدني په اعلی سمرین حکیم وکیل وای چې حکومت سره دومره وسایل نه وي چې د سیمه کې ټولو متاثر ماشومان ته په صحیح توګه مرستي ورکړي دغه کې د مور پلار او د خاندان خلک هم خپل کردار تر سره کړي.
دا د هر مور پلار ذمہاري جوړیږي چې هغه خپل بچو ته دغه حقونه وخی د هغه په خطر طریقې سره تربيت وکړي تعلیم وکړي او کچرته کې وای بچي دوی چینو چې څومره کم ماشومانی دومره ښه دغه دیکبال کیږي دغه پرورش کیږي تربیت کیږي په دغه رنگ باندې با دا کمی راشي د ماشومانو چې کم حقونه دی هغه ته به دا ملاو شي او ملک به هم ترقی وکړي او سوسایټي به هم ترقی وکړي او کورنۍ به هم خوشاله وي.
د سواد چایلډ پروټیکشن یونټ مشر احسان الله وای چې دوی به په دغه مرکز کې هر هغه ماشوم ته مرستې ورکوي چې ورسره زیاتې شوی یا کیږي
چې کم ماشومانو باندې جنسي جسمانی تشدد کیږي چې کم ماشومان په سټریټ باندې دي خیرات غواړي یا دسی ماشومان چې هغه سکول ته نزي په لیبر فورس لیبر کې انوالو دي یا دسی ماشومان چې داغو استعمال سوک د مالی مفادات د پاره کوي یا هغه ماشومان چې پاغو باندې سوک نشي کوي یا په نشي خرسي نو دغه خلکو خلاف په چایلډ پروټیکشن اکټ کې باقاعده یو نظام موجود دی او داغه نظام د امپلیمنٹ کولو د پاره د اداره جوړه شوې ده.
دستور کې د سواد ضلع انتظامیا پولیس وکیلانو د جیل انتظامی خیر خیګړ ادارو نمائندګان هم غواغستا په دغه محل د ماشومان نړیوال ادارې یونیسف استازي ویل چې د سیمې ماشومان حقونه خوندي ساتل لپاره به د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره مرسته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په مومندو کې د روانه ونې له بارانونو وروسته ځینې خلک چې غنمې کرل دي وایي چې د غنمو په کرونده کې لا هم وخت خو ګڼ شمېر خلک لوړان دي د غنمو په کرلو باندې بوختي او کوشش کوي چې د بارانونو وړاندې وړاندې خپل کرونده ترلاسه کړي. دا کروندګر وایي چې د بره مومندو په وو تحصیلونو کې کرونده په بارانونو کېږي او که په وخت کر ونه شي نو بیا مشکل ده چې د دوی غنم فصل وکړي. په دې اړه باندې ځایي زراعتي ادارې څه کوي او آیا چا مرسته کړې کنه په حق له د شنواز ترګ زی رپورټ اورو.
پروان هفته کې دوه بارانونو سره په مومندو کې خلکو د غنمو د کر تابعیا کړي. د بره مومندو ځینې خلکو غنم کرلي هغه ته موسم یخ وي البته د نورو تحصیلونو خلکو د کروندې لپاره غنم او ځینې خلکو کیمیایي سره هم پیدا کړي. خلک وایي دغه باران سره کروندو وترې نیولې دي او دوی دغلته د غنمو ترڅنګ وربشي او شړشم هم کری. د برمومندو د کوډاخیل اوسیدونکي او د دغه سیمې د کلیوال کونسل چیرمن ملک نورالله مومن مشال رډیو ته وویل باران بیخي د کروندو د وترو دپاره په مقرره وخت شوی.
کم باران چې شوی دی هغه په شندره او تورخیل او خنجر کلي تڼي باندې او د سیات مرخیلو باندې دا باران شوی دی او په کوډاخیلو باندې نه دی شوی. خو زموږ ځمکې للمې دي هلته چې کله باران وشي بیا موږ کرونده کوو که د کروندې ټیم یو که نه هغه غنمو کې زموږ اوس میاشي ونی مټیم شته دی خو بهرحال للمه ځمکه ده بیا په وخت باندې باران نه کیږي نو موږ هغه د غنمو کرونده هم د دغې وجې نه اوس کوو بیټیم یې کوو هغه بیا حاصلات هم نه ورکوي. مطلب دا دی چې اکثر هغه جمعی کې بارانونه وشي او هغې هغه ګل کې په هغې باران وشي نو هغه یو شان مرض وکړي سرخی مرض.
دا حلیم زو د شانی خیل اوسیدونکي خان افغان وای باران شوی خو دغلته داسې زیات نه چې ګنې دوی پی کروندې وکړي. په مهمندو کې تر ټولو زیات د اوبو کمښت هم په حلیم زو تحصیل کوي او هغلته د اوړي موسم کې خلک په بیه باندې د څښل اوبه هم اخلي.
دوا سیزونه ډیر زیات کرل کیږي چې وربشه او غنم مخکې چې په څومره غنم کرل کېدل نو په دغه اندازه به وربشه نه کرل کېدل خو چونکې اوس څو کاله کیږي چې وربشه هم په ډیر اندازه کرل شي. د هغې وجه دا ده چې وربشې ته په نسبت د غنمو د ضرورت د اوبو دومره نه وي هغه اړتیا کمه لیدل کیږي. ورسره په بر مومندو په صافو سیمه کې بیا په غټه اندازه باندې شړشم کرل کیږي.
د مومندو په کروندو کې تر ټولو زیات غنم کرل کیږي ځکه دغه اوبه کمې غواړي. د مومندو یوازې یک غونډ تحصیل کې د نهري نظام د لاندې د کروندو اوبه شته ولې نور تحصیلونه په باران خړوبېږي. د بایزو تحصیل د شندري ملک سنوبر خان مومند وایي دغلته ډېرې کروندې شوي ځینې پاتې هم دي خو د بیا زیاته کړه دغه تحصیل ته د کیمیایي سرو رسیدل ممکنه نه دي.
ځل مومن او بیل خصوص زمنګ تحصیل بیزو ته سره راځي نو هغه په لاره کې چک پوسټ والا ورته ولاړي او په چک پوسټ کې باقی د گاډي تاله شکیږي دا سری جګمې دي یا واپس کیږي یا کوزي دي که ار وجوهات وي نو دا په کار د جبه آل پاکستان کې دا سری بند شي او یا جګم دي زمنګ دا درخواست دي د اعلی افسرانو نه چې څنګه چې بده نور علاقو کې سری ملاويږي د شانتي په تحصیل بیزو کې هم ملاو شي ځکه چې زمنګ علاقه چې د جنگ زپلي ده ډېر پسمنده ده.
د مومندو د زراعت محکمه وای د غنمو کروندې روانې دي د نومبر تر 15 پورې کروندې باید وشي البته که د دغه نیټې نه وروسته شي نو هم غنم ټوکیږي خو امکانات دي چې پیداوار یې کم وي. د زراعت محکمې دا هم وویل کیمیایي سرې په رجسټر او د انتظامیې نه په منظور شویو ډیپوګانو یا دوکانونو کې ملاویږي نو د سرکاري انتظامیې د وینا سره سم کروندګر دي د دغه دوکانونو کیمیایي سرې اخیستی او کروندو دپاره استعمالولی شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشت د سینی سرطان یا بریسټ کینسر په اړه عامه پوهاوی ته ځانګړې کړې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې هم دغه رنګي کمپاینونه شوي دي. په مختلفو ځایونو کې د روغتیایي ادارو لخوا خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې هم داسې غونډې شوي. یو شمېر د طب پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم ښځې د سینې سرطان په اړه ډېر معلومات نه لري چې له وجې یې ګڼ مشکلات جوړیږي. په دې اړه زموږ د همکارې اسما ګل رپورټ اورو چې د یوې ناروغې په غږ پیلېږي.
تنی رات شروع کړی غی سرم سے گزارا نہ شو بیا رات وی چې د دې بتا پریشن کې دا غټه ده او خطرناک ده دا وته ډېر کې بس بیا مې هغه پریشن مو کو او بیا ورن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چلې چې دوباره شته کو نه.
دا غږ د مردان اوسیدونکو اته درشکلنی وی میرمن دی چې نه غختل نوم یا شناخت یې سرګند شي. مشال ریډیو ته ویل چې د سلورو بچو مور ده او دوه کال وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوی. نوموړي ویل په ناروغي په هنوا ځکه تر اوسه د تکلیف سره مخ تا.
سوزیدن شروع شو بیا پکې درد شان شو رو رو ولا قشن شروع کېدل بس تکلیف راته رو رو سیوا کېدو. ابې کدا اسې سوزي یا ګرمه وجه سوزي بیا پدی کی ما کور کی خبر او کړل بیا ما هاون بوتلم ډاکټر لا ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دغه ما ته وی چې ګس طرف ته ملي اول کی څه تکلیف درته ما ورته وی دا اول کی دا قشن سوځي شروع کو بیروست درد شروع کو ډاکټر وی وی دا هو ته ټیسټونه او غټ ټیسټونه مته کی په هور ته بوتلم په هور کی را راغ ټیسټونه وکړل شوکت خانم کی نو انته راته وی چې دا ته هو پدی باندې ته گزار نی خوړلې او یا هو دی مشمن پوره کا پي بنکړي نه زر خود دی نه بنکړي نو ما وته چې آو ما مشمن نیم کې پري هو دو بس ما فیډر راته سٹارټ کو ناغه ډاکټر وی چې دا بده کې جام شو بده وجې دا بيماري ته ته غره کې درې
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات سدي په اړه خیبر پختونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشر ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نښو نښانو نه خبروي ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي
چرته سے گلٹی بریس کے یا چرته سے ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلن شروع شی یا تیدے آم پیٹس کے سا سویلنگ را شی یا آگئی کے سا فیمیل ڈاکٹران دیری دی آگا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرته سے دا سے گلٹی آگا ڈاکٹر تا دا سے اخکاری چی آگا بریس کینسر دے نو آگا بیا الٹراساؤنڈ لے ریفر کی کینسر ہی نو بیا آگئی کے فورن پتا ہو لگی دا بریس کینسر گلٹی چی کمی دے آگا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کینسر لګې دو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وی کمی چې بچو لخپل پینور کوي او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وی او د خاندانی منصوبه بندي د ویانې زیات مقدار کې خوري نو موړ زیات کړه کزنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغې دو چانس یې زیات وی
یا چه دی دا خزه بچی نئی یا یو بل کانسپٹ مشتے چه خزه چه کمی دے ماشوم لا خپل پے نئی ور کڑے تو سرٹن رسک فیکٹرز دی چه کمی اسوسییٹڈ دی بریسٹ کینسر سرا بریسٹ کینسر چه کمی دے دا گئی سلور سٹیجز دی سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 سٹیج 4 سٹیج 3 او سٹیج 4 چه کمی دے دا گئی لگ ایکسٹینسیو سٹیجز دی پیشنٹ تا پتہ او لگی دا سے چا وی تا سٹیج 3 یا سٹیج 4 دے نو زکا دا گئی لگ سروائیول چانسز ریڈیوس کی گئی چھ سنگا سنگا سٹیج زیادہ تشی دا گئی سروائیول چانس چھ کمی دے ریڈیوس کی گئی لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کے ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروائیول چھ کمی دے اگا خشی دے سرا کا سٹیج 1 اور سٹیج 2 باندے ڈائیگنوز کی گئی پیشنٹ
بلخوا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپتال ڈائریکٹر عاکف اللہ خان مشال ریڈیو تو اویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کی دون کې هر یو غوټه کینسر وی خو بیا د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي
اکثر کم زمګه میاندې خواندې ته پوسګی کم سرطانو ندی د سینې تا چاته کیږي د دینه د بچاو س طریقې کار کې دیشي د چا په فیملی کې چاته مخ کې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کې دو امکان لګ زیات دي نو دغه زنانو ته لګ زیات محتاط کې دل پکار دي دا صرف رسک فیکٹرز دي ضروري نه ده چې د چا فیملی کې کینسر وینو او ماغه ته ضرور وشي د زنانو بعض بيماریانو سره هم د دې تعلق وی یو خاص عمر کې هم د کینسر کې دوه امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونه 500 کال پورې دی ایج کې د کینسر کې دوه امکان لږ زیات وی کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوسه تل شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلق او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاشت کې زنانو کې د سینې کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹل سی دا د اکتوبر په پوره میاش کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي سونا مریضانو په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غټه وی دا غي معاینې به هم کوو سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي رسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس رے نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاش کې مونږ ټول مفت ورکړو
دا صحت چارو ماهران وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د خپل صحت په اړه پی خستون زحال چاته نوای چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنزونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې پکې خطر هم زیات وي اسماګل مشال ریډیو پی خبر
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.